پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شی برگم دا سادی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغانستان د سولې هڅې ګړندې شوې دي، خو ځینې د نه وضاحت له کبله د شک په سترګه ورته ګوري. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د کندهار امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې یو شپېته تنه او وسله وال مخالفین وژل شوي دي. په امریکا متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر د امریکا د ملي امنیت شورا له چارواکو سره د افغانستان د سولې او انتخاباتو په ګډون پر روانو موضوعاتو خبرې کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اړتیا په صورت کې ایران ته سفر کولای شي. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې یو شپېته تنه وسله وال مخالفین وژل شوي دي. تادین خان نن پر خپل ټویټر لیکلی چې وسله والو طالبانو تیره شپه د شورابک او ریګستان پر ولسوالیو بریدونه کړي دي. د تادین خان په وینا د هوایی بمباریو او امنیتي ځواکونو په مقاومت کې یو شپېته وسله وال طالبان وژل شوي او تر دېرشو ډېر ټپیان دي. نوموړي افغان ځواکونو ته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په امریکا متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر د امریکا د ملي امنیت د شورا له چارواکو سره د افغانستان د سولې او انتخاباتو په ګډون پر روانو موضوعاتو خبرې وکړې. په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت څخه په ویلامي کې راغلي چې میرمن رویا رحماني په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ملي امنیت شورا مرستیال چارلز کوپرمن او د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د ملي امنیت شورا د مسؤلې لیزا کورټس سره لیدلې دي. د ویلامي له مخې په پرونیو خبرو کې امریکایي چارواکو د افغانستان سفیر ته د افغانستان د جګړې په ختمولو او د راتلونکو مشهزو انتخاباتو په تړاو د خپل هیواد ملاتړ ډاډ ورکړی دی. اعلامیه وایي میرمن رحماني په دې لیدنه کې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه هم خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه پر ورځ ویلي وو چې که د افغانستان جګړې د ختمولو لپاره له پوځي لارو مخته ولاړ سي په یوې اونۍ کې کتل کېدای سي، خو وایي دا کار ځکه مخته نه وړي چې د میلیونونو کسانو د ژوند په بیه تمامېږي. په واشنگټن کې د امریکا سفارت اعلامیه زیاتوي چې امریکایي چارواکو میرمن رحماني ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او دا هیواد به د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. په خوست ولایت کې د سلو شونځیو لپاره د ودانیو د رغونې کار پرون پیل سو. سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ودانیو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړ سي. د شونځیو دا ودانۍ د 1540 میلیون افغانیو په لګښت د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې رغول کیږي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روشان ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروګرام له مخې ډیری دا ودانۍ په لیرې پرتو سیمو کې او تر ډیره د نجونو د شونځیو لپاره رغول کیږي.
په دې سره به موږ وتوانیږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده خصو ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د خوست د پوهنې ریاست وایي اوس مهال د دې ولایت په سلو کې یوازې 40 ښوونځي ودانۍ لري. د افغانستان په ډېر لرې پرتو سیمو کې ښوونځي یا د نام نه یو لقبله باندې او یا هم ودانۍ نه لري. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اړتیا په صورت کې ایران ته سفر کولای سي. مایک پومپیو د پنجشنبه په ورځ د بلومبرګ تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې که لازمه سي په خوشحالۍ سره به هلته ولاړ سي. پومپیو زیاته کړه چې تهران ته د سفر پر مهال به تبلیغاتي خبرې ونه کړي، بلکې د ایران خلکو ته به حقایق ووایي چې د دې هیواد مشرتابه څه کړي او ایران ته یې څومره زیان اړولی دی. د واشنګټن او تهران ترمنځ وروسته له هغې ترینګلتیا زیاته سوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر کال له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اټومي تړونه او پر دې هیوادې بیرته بندیزونه ولګول. یو بینوم امریکایي چارواکي فاکس نیوز ته ویلي چې ایران د منځني واټن ویشتونکي شهاب درې توغندۍ ازمویلې دي. که چیرې دا خبر تایید سي دا به د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې چې لا دمخه ترینګلې دي نورې هم کړکېچنې کړې. د پنجشنبې د ورځې په ناوخته فاکس نیوز د یو بل لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قوله هم وویل چې د ایران څخه د یو توغندي د توغول کېدو له راپورونو خبر دی، خو دا مهال پرې نوره تبصره نه کوي. لومړني امریکایي چارواکي ویلي د توغندي د ازموینه د چهارشنبې په ورځ سوې ده او دا توغندي د نږدې 1000 کیلومتر په واټن د ایران له جنوب څخه شمال کې مرکز تهران ته د نږدې سیمې پر خوا توغول شوی دی. توغول سوی دی دی چارواکی ویلی دوی ګمان کوي دا ازموینه به د ایران د هغو هڅو برخه وي چې غواړي د خپلو توغندیو واټن او هدف ویشتل بهتر کړي. دمګړی دا هم روښانه نه ده چې دا ازموینه پر ایران له لګیدلو بندیزونو سرغړاوی دی که څنګه. تر دې مخکې امریکا او متحده ایالاتو یې د شهاب درې توغندي ازموینې پر ایران له بندیزونو سرغړاوی بللی، خو د ایران متحده روسیې ویلي و چې دا له بندیزونو سرغړاوی نه دی. او د امریکا سنا جنرال مارک میلی د هیوا د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر په څوکۍ تایید کړی دی. میلی به د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د اوسنی مشر جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي. د ډانفورد د کار دوره د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د امریکا سنا میلی د یوې مخالفې رایې په وړاندې په 9-8 موافق رایو تایید کړ. مارک میلی چې دا مهال د امریکا د پوځ د لوی درستیز پر څوکۍ دنده ترسره کوي، تر دې مخکې په عراق او افغانستان کې هم دنده ترسره کړې وه. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د دې هیواد مشر د ملي امنیت شورا او د دفاع وزیر ته د پوځي مسلو په برخه کې سلام مشوره ورکوي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځني سپه دول شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. جتپور یو امریکایي چارواکو په کابل کې افغان ولسمشر سره د سولې په تړاو خبري کړې. وړاندې په خبرونه کې د سولې د هڅو په اړه د سولې د عالی شورا د جتپور غړي قاضي محمد امین وقات څرګندونه هم اوریدل شي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي. اتم دور مذاکرات ډېر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ دراته ورنکو.
د حرکت انقلاب اسلامي مشر مولوي قلم الدين هم د سولي روانو هڅو ته خوښته خو نه وضاحت اندیشمن کړي.
هغه شاید چې لږ قابل تشویش ده، هغه دا ده چې وضاحت دې هغه موافقت محمود چې د دواړو طرفو ترمنځ چې دي جزئیات نه دي معلوم.
په خوست کې د نږدې 550 میلیون افغانیو په لګښت د لسکونو شونځیو د جوړېدو کارونه پیل شول.
په دې سره به موږ وتوانیږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، څو ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
د ملګرو ملتو په یو مرکز کې په کابل کې 200 سپی د ماینونو د پلټنې لپاره روزل کیږي. د مرکز ته مو هم ورولو. کابل او واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې رواني هڅې ګړندې کړي. دواړو لوریو پرون په یو غټ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړ. افغان حکومت اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د لوري د مرکچی پلاوی د غوړه کولو په برخه کې پرمختګ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پورپور کې.
د افغانستان او امریکا حکومتونو ویل دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه پورز په ټلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي. خغلی غنی پروانه ونی کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې وینا په اړه له واشنگتن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه چې ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگتن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر شو یادونه شوه چې پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ په ستراتیژي کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی. بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیل زاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډانفورد د همدې لپاره کابل ته استول شوی دی چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکچی پلاوی د غوراوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړي.
در حال حاضر یکی از مواردی که روش کار شده مسئله تعیین هیئت است.
یو مورد چې اوس مهال کار پرې شوی د مرکچی پلاوی ټاکل دی، هغه پلاوی چې د افغانستان له لوري د خبرو پر راتلونکو پړاوونو کې باید ګډون وکړي. زموږ هڅه به دا وي چې مرکچی پلاوی دا ځل توپیر ولري، مختصر وي او ټول اړخونه ګډون پکې ولري. تمه کیږي چې طالبان به په دوحه کې امریکایي چارواکو سره د خبرو په اتم پړاو کې دا ومني چې افغان حکومت سره خبرې وکړي. د سولې د عالی شورا د اجرایه پلاوی غړی قاضی محمد امین وقاد وای افغان حکومت باید د احتمالي خبرو لپاره خپل پلاوی له اوسه چمتو کړي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي او د دولت او د ملت نمایندګي وکولی شي. موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې چې کوم پیشبیني او خوشبیني شته دی نتیجه ورکړي او دولت هم زر تر زره خپل امادګي ونیسي. اتم دور مذاکرات ډیر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ د لاسه ور نه کړو.
طالبانو او د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو تر دې دمه وځلې خبرې سره کړې دي چې اجنډا یې تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو، د تروریزم ضد مبارزې، اوربند او بین الافغاني خبرو باندې متمرکز و. که څه هم په دې خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ خبر ورکړی، خو عملا پر هیڅ مورد هم موافقه نه ده شوې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څنګهړي استازي سلمی خلیل سات روانه اونې په دینیت له واشنگتن کابل ته ولاړ چې له طالبانو سره بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې بل پړاو خبري پیل کړي. د سولې دې خبرو ته څومره خوشبيني شته دا پښتنه مې د حرکت انقلاب اسلامي له مشر مولوي قلم الدین څخه کړي.
موږ خو ډېر خوشبيني دې ته ځکه چې موږ د سولې تیږي او سولې غواړي او اوس دا پرمختګونه چې سوي دي ورته د قدر په سترګه باندې ګورو. هغه شای چې لږ قابل تشویش ده هغه دا ده چې وضاحت د هغو پریکړو یا د هغو موافقت نامو چې د دواړو طرفو تر منځ سوي دي جزئیات یې نه دي معلوم، وضاحت نه ده سوی چې تر کومه حده پورې به دا صلح د افغانانو دپاره د قدر وړ وي او باثباته به وي او د جنګ نه به تل خلاص که به خلاص نه شو.
بله مولوی صاحب محترم، تاسو خو د سولې خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه، لیکن په ورته وخت کې د جګړې څرنګه زیات شوې دي؟
هو دا جګړې مسله بیل ده. اصلا تاسو پیږئ چې اوربند یا جګړه څه وخت کې کمېدلې شي او څه وخت کم شي. د خارجي قواوو د وتلو مهال ویش چې په کوم سات کې تصویب سي یا په دې باندې موافقه وسوه لاسلیک سه تضمین سه، نو بیا د دې امکان موجود ده چې اوربند مو شي او افغانی ذات البینی مذاکرات هم پیل شي.
که چیرته تاریخ ته وګورو، لنډ تاریخ ته، په 2014 کال کې چې کله بهرنیو محاربو ځواکونو له افغانستانه د وتلو اعلان وکړ، په افغانستان کې په ځای دي چې جګړې کم شي جګړې تیز شوي، نو اوس ولې په دې برخه کې ډاډه اوس؟
او ډېر دا معقوله خبر ده. هغه وخت 2014 کال کې که دوی وطنم خو دوی د صلحې غږ نه و کړی، هغه وخت کې دوی په پټه خوله وتلي وه او صلحې نه وختله او صلح اصلا تاسې پیږئ د امریکایانو په لاس کې وه نه د افغانانو. اوس امریکایان دې ته حاضر شوي دي چې صلح وکړي او مذاکرات شروع کړي، حیات یې تعین کړی ده، خصوصا خلیلزاد، او چې یو طرف یې افغان ده بل طرف یې امریکانو دم قابل د خوشبیني ده. نو اوس خو هغه څه نه ده لکه 2014 کال. اوس خو مذاکرات ډېر وړاندې تللي دي، خصوصا په اووم پړاو کې دوی تقریبا ډېرو موافقو ته رسېدلي دي او دغه موافقتنامې چې لاسلیک شي هغه صورت کې به بیا داسې نه وي، بیا خو به تنها نه حکومت وي، نه به تنها طالبان او نه به سیاسیون، بلکې په ګډه باندې افغان حکومت، سیاسیون، تاثیرګزارو څېرې او طالبانو په ګډه باندې به بیا د راتلونکي حکومت د نوعیت او د میکانیزم د صلحې د تطبیق خبرې خو به بیا په ګډه باندې کېږي. نو په هغه صورت کې به د جنګ هم ختمېږي او هغه به هم کېږي، اوربند هم کېږي او د صلحې په میکانیزم او د حکومت په راتلونکي باندې به هم خبرې کېږي.
مولوی قلم الدین له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته خوشبین دی. نن په کابل کې ګلبدین حکمتیار هم د سولې په اړه نظر څرګند کړی. لوی خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل درکو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. کابل ته ورځو. په کابل کې نن د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم د سولې په ارتباط څرګندونې کړې دي. د ګلبدین حکمتیار خبري غونډې ته زموږ همکار خان محمد سیند ورغلی دی چې اوس د ازادي راډیو د کابل له سټوډیو را سره دی. سیند صاحب، حکمتیار د سولې په ارتباط څه وویل؟
بلې شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، هو، نن د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خپل استوګنځي کې د حزب اسلامي د غړو سره یو غونډه لرله. د خپل خبرو کې په بیلابیلو موضوعاتو یعنی خبرې وکړې، لکه د امنیت په ایسه کې، د دولتي ادارو کې د فساد او ټولنیزو ناخوالو په ایسه کې ډېرې خبرې وکړې او د ټولو جزئیات یې ورکړل. خو ډېر تاکید یې د سولې په مذاکراتو او انتخاباتو وکړ. د سولې په ایسه کې وویل چې افغانان او په تېره حزب اسلامي به هغه سوله ونه مني چې د بهرنیو هیوادونو لخوا هغه دکتې شوي وي او دا غو ګټه پکې نغښتې وي، بلکې هغه سوله غواړي چې د ټولو افغانانو په خوخه یو افغاني اجماع حاکم وي چې دغه د سولې مذاکرات په مخ ویسي. بل موضوع چې د ورته اشاره وکړه، هغه د انتخاباتو موضوع وه. دوی وویل چې یو وخت داسې پریکړه شوه چې څلور انتخابات به په افغانستان کې وشي، یعنی د جمهوری ریاست انتخابات، د ولسوالۍ د شوراګانو، د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت. لیکن په دې کې یو شمېر هیوادونو، امریکا او په افغانستان کې ځینو سفارتونو مداخله وکړه او دغه انتخابات منحصر کړي یوازې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته. د ټینګار وکړ چې مون غواړو چې دغه څلور واړه انتخابات دي په یو وخت ترسره شي، یعنی هغه نیټې باندې چې د میزان شپږمه ورته تعین شوې ده. بلې خبر صاحب،
مننه. خان محمد سین وو چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د خبري غونډې پر مهال د څرګندونو جزئیات له تاسو سره شریکول. ټاکل شوې ده چې د یکشنبه په ورځ په افغانستان کې د جمهوری ریاست د اتلس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین پیل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله مسله راخلو، بیا وروسته بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. ویل شوی چې ایران توغندی آزمویلی دی. دا خبره یو امریکایي چارواکی کړي. د دې موضوع چې ایران په دې حساس وخت کې څه ډول توغندی آزمایش کړي، له عصمت څاروان سره خبرې کوم. لومړی څاروان صاحب، دا وایست چې ایران څه ډول توغندی آزمویلی او دا خبره چا کړې؟
دا خبره یو امریکایي چارواکي فاکس نیوز تلویزیون ته کړې ده. د تلویزیون دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی څرګند کړی، خو د هغه له قوله ویلي چې ایران شهاب درې لنډ واټنه بالستیک توغندی آزمویلی دی.
بله، د ایران له لوري د دې توغندی آزمایش په اوسني وخت کې څه اغیز لرلی شي؟
په اوسنی وخت کې د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په اوج کې دی. تاسو ته معلومه ده چې د خلیج په سیمه کې پر تیر لوړونکو بیړیو پرله پسې حملو چې لویدیځوالو او د سیمې عربي هیوادونو یې د تور ګوټه ایران ته ونیوله، دا سیمه ډېره کړکیچنه کړې ده. ورپسې په جبل الطارق کې د ایران یوه بیړۍ برټانیي ځواکونو ودروله او غالبا ایران په متقابل اقدام کې یوه برټانیي بیړۍ نیولې ده. اصلا خو کړکیچ د ایران د اتومي پروګرام پر سر راولاړ شوی ده. نو په داسې یو حالت کې د ایران له لوري د نوي توغندي آزمیشت د زور ښودلو معنی لرلی شي، او کېدای شي چې هغه هیوادونه چې د ایران په پوځي هلو ځلو مشکوک دي نور هم وپارېږي او موجود کړکیچ نور هم زیات شي.
بله، تاسو ویل چې دا خبر یوازې فاکس نیوز امریکایي ورکړی دی او د یو امریکایي چارواکي په وینا دا خبر خپور کړی دی. نورو رسنیو هم دا خبر تایید کړی دی. د باور وړ خبر دی؟
البته فاکس نیوز یوازې د یو امریکایي چارواکي په قول نه دی ویلي. د تلویزیون تیر شپه نا وخت د یو بل امریکایي چارواکي په قول ویل دوی ټول خبر دي چې ایران توغندۍ ازمویلې ده، یعنی دا خبر یوازې د یو تن له لوري نه دی تایید شوی او د دوهم چارواکي له خبرو داسې ښکاري چې د امریکا حکومت له موضوع سم خبر دی. لومړني امریکایي چارواکي وړ مورز ویلي و چې ایران د خپل هیواد له جنوبه د شمال خواته توغندۍ وویشت او کابو زر کیلومتره شمال پلو تهران ته نږدې پر یوه ځای ولګید.
څه فکر کوئ چې ایران په داسې شرایطو کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه ترینګلی او حساس شرایط دي، ولې دا کار کړی؟
امریکایي چارواکي چې دا خبره فاکس نیوز ته کړې ویلي چې ایران غواړي د خپلو توغندو دقت او د هغو واټن وازموي او په دواړو برخو کې شوالی او بهبود راوړي، خو ده دا هم ویلي چې په دې اړه څه نه وایي چې آیا د ایران دا کار پر ایران د بندیزونو سرغړونه ده او که نه ده.
او تر دې پخوا په بندیزونو کې د ایران د توغندیو د ازموینې مسله یاده شوې وه؟
هو، پخوا امریکا او متحدانو په تاکید ویلي چې د شهاب درې توغندو ازمیش د بندیزونو سرغړونه ګڼل کیږي، خو د ایران متحده هیواد یعنی روسیې بیا له دې نظر سره اختلاف څرګند کړی دی او وایي چې د توغندو ازمیش له بندیزونو سره هیڅ ارتباط نه لري.
مننه سروانس. په خوست کې د لسکونو شونځیو د ودانیو د جوړولو کار یو ورځ وروسته تر دې پیل شو چې د چهارشنبه په ورځ د خوست په ښار کې شونکو ته د کورونو نمبرې وویشل شوې. په دې ودانیو نږدې 550 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او ودانیزې چارې به یې په شپږو میاشتو کې سرته ورسیږي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري.
په خوست کې د سلو خوانځیو د ودانیو د جوړولو د کار د پیلېدو لپاره مراسم د یاد ولایت د لکڼو په سرحدي سیمه کې نیول شوي ول. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د همدې مراسمو په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې یوازې 40% خوانځي ودانۍ لري چې د دې سلو ودانیو په جوړېدو سره به 30% نور خوانځي هم له اساسي ودانیو برخمن شي.
د صرف مجموع کې 80% کېږي، خو تمرکز په هغه ولسوالۍ دی چیرې چې نجونې زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري. په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، څو ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د خوست د کلو پراختیا او بیا رغونې رئیس عاشق الله اخلاصیار وایي د یادو ښوونځیو ودانۍ د ولسي تړون د اقرا برنامې په چوکاټ کې جوړیږي.
د اقرا پروژې په نوم سره په خوست ولایت کې د سل ښوونځیو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دغه سلو ښوونځیو باندې مجموعا 540 میلیونه لګښت راځي. انشاءالله د شپږو میاشتو په جریان کې به بشپړ شي. هغه ولسوالۍ چې هغه پاتې دي هغه هم په پلان کې شامل دي.
د محمد رؤوف په نوم د لکڼو د لیسې یو ښوونکی هم وایي چې مخکې به یې زده کوونکو د ونو او دیوالونو سیوري ته درسونه ویل، خو په دې سره به د زده کوونکو لپاره د سرپناه ستونزه څه نا څه حل شي.
موږ دلته زیات شاګردان لرو، تاسې مخامخ وینئ هغه جګونه چې د لوندې ټفری دي، په دې ټفریو کې بودو بارون ته نوسوي. نو د زده کوونکو د سرپناه په مورد به دغې مشکل یو څه نه څه حل شي. خو نور هم غوښتنه دا ده چې موږ تعمیرونه جوړ شي ترڅو په مکمل ډول د ښوونځیو د شاګردانو د سرپناه ستونزه حل شي.
د سید عبدالله په نوم یو زده کوونکی بیا د ودانیو ترڅنګ د درسي کتابونو کمښت، د منظم لابراتوار او کتابتون نشتون هم د زده کوونکو له مهمو ستونزو څخه بولي.
په مکتب کې یو غني کتابتون ته اړتیا ده. لابراتوار شته خو په هغه کې د ځینو اړینو وسایلو نشته، چې دا هم یو جدي ستونزه ده. خدای وکړي چې مسؤل چارواکي زموږ د غوښتنو ته رسیدګي وکړي.
خوست والی محمد حلیم فدایی وایي د خوست هوا ګرمه ده، ګرمي باد او باران لري، چې دا حالت کله ناکله د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخوي. نو د ښوونځیو لپاره د معیاري ودانیو په جوړولو سره به د ښوونیز بهیر کیفیت ښه شي.
خوست هوا ګرمه ده، بارانونه زیات وي، نو چې کله ښوونکي او زده کوونکي یو مساعد کاري د زده کړې چاپیریال ولري، طبیعي ده چې له دې سره هلته د تدریس هغه چې کومه کیفیت ده په طبیعي شکل باندې هغه ورسره ښه کیږي.
په خوست کې داسې مهال سره ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کارونه عملا پیلېږي چې له دې یوه ورځ مخکې د مرکز اړوند د ورغې کلي د ښوونکو په خارګوډي کې نږدې 2500 ښوونکو لپاره د ځمکو د ویش بهیر پیل شو.
ستاسو له پیغامونو
دغه څه خبره کوم چې موږ ما طالبان د داوی نه د شتې د افغانستان خلکو باندې زرو یې نه سوځي ولی ما ارمان نه پخېږي په درځمو درځمو باندې پټاوي په وژنه سي څه پکوي تر اباده په پریدا د چا په تاریخ او د چا په امر کې دا په کم قانون په کم کتاب کې ریسس کوي انسان په خپل بولې زړه نه سوځي ولی دا جوړ نه کوي. السلام
کریم الله احمد لوګر ولایت د زر ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. نور جان دغه دوه درې میاشتې کېږي چې لوګر ولایت د زر ولسوالۍ چې د ننګرهار ولایت د سارک ولسوالۍ سره تړلې لاره ده د غوږیزي په نامه تیارې په غټ غټ بمونه پیاچي او دغه لاره چې ده د عوامو لاره ده د جلال آباد نه پې طرف نه سامانونه د ازرې ولسوالۍ ته راوړي. څو څو وارې دغه لاره ویستې ده خو د دولت نه خواهش لرو چې دغه لاره باندې د بمونه نه اچوي. وسلام
دی ولا زبلای د زبل ولای ترغنداب ولسوالۍ شیګان کریستی دن چي زه لزابل د غزنی پلوری په میاشت کې زم راځم لډیرو ملګرو سره همدلته په یو کار مصرف کوم. خو کله چې زابل نه حرکت را کوم د لارې په اوږدو کې چې لزابل تر شاجوی نه دا لارې ډېر کندو کفر دی هر وخت کله مرزو په دې لار په اوږدو کې ګڼ موټر چپه شوي او ډېر زیات افغانان نو ژوند پکې تباه شوی. نو لطفا مهرباني دې وکړي د افغانستان حکومت د دې سړک غم وکړي تر څو د دغو هیوادوالو ژوند له خطر نه بچ کړل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي ایس ایم ایسونه لولو. خو اوس به په کابل کې د سپیو د روزنې یو مرکز ته مخه کړو. په کابل کې د ماین موندلو او خونسا کولو د روزنیز مرکز سپی د مرګ او ژوند لوبې ته تیاری شي. دلته یو ډول بلجیمي او یو ډول جرمني نسلونه دي. په د دې د فرانس پریس اژانس په استناد په دې اړه فرشته جلالزی راپور لري. راپور د سپیو د روزنې د مرکز په ژغونو شروع شوی.
د ملګرو ملتونو د سازمان په دې مرکز کې 200 سپی روزل کیږي. د دې مرکز یو روزونکی محمد شعیب حکیمی وایي چې د دغه مرکز روزل شوی سپی د چاودیدونکو موادو د منډل لپاره ډیر شفافیت کولای شي.
که سگ نباشه ما بسیار وظیفه مون بسیار خستکن دچار میشیم. ما سری سگای خود اعتبار داریم که اینا باشه که بایقه نوازش میتیم. ما بالای کار اینا اعتبار داریم.
په دې مرکز کې سپی داسې روزل کیږي چې د انسانانو په ژغورونکو بدل شي. دلته روزل سوي سپی په پوځي پوستو کې او په دولتي مرکزونو کې په تلاشۍ کې ونډ اخلي. په کابل کې یو بل روزونکی عتیق الله وایي چې سپی خپل مسؤلیت ډیر ښه په دقت او سرعت ترسره کوي. خو د سپو روزونکو وایي چې یوازې تعلیم د سپو لپاره کافي نه دی. دوی وایي چې د سپو سره باید د ملګرو په څیر رویه وکړي.
یا امره یک رفیق یا امره یک طفل کمی باشی با یک قسم باید امرای سگ باشی. بسیار محبت امرای سگ داشته باشی که تا سگ امرایت محبت کنه و امرایت آشنا باشه و هر چیزی که بخوایی او سگ برات اجرا میکنه.
پا دی تعلیمی مرکز که چه پا کابل که دی بلجیمی او جرمن شفرد سپی روزل کیجی او دا دوی روزنه دو کاله وقت نیسی. دا دو روزل شو و سپو ساتنه هم ارزان کار نده. د ام ډي سي په نوم د سپو د روزنې مرکز د امریکا متحده ایالاتو په 1979 میلادي کال کې په خاص ډول د افغانستان لپاره جوړ کړی و. دا پروګرام وروسته غیر سیاسي او ملګرو ملتونو ته وسپارل شو. هغه مهال به د مرکز ته د روزنې لپاره سپی له هالند استول کېدل. خو له 1949 میلادي کال راهیسې د افغانستان کورني سپی روزل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اریوبه پر استولې سمس کې لیکلي دي چې یو لورته د سولې خبرو ته هیله زیات شوه. بل لورته ډیر کسان د سولې په ارمان ووشل شول او لا هم وشل کیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکي حکومت د سولې لپاره ښه اراده لري خو طالبان د سولې لپاره ښه اراده نه لري او په جنگ کې خپلې ګټې لټوي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د سولې لپاره باید لومړی اوربند وشي. عبدالرحمن لکابل هم ورته موضوع ته اشاره کړې ده، خو په بل ډول دی لیکي د سولې خبرې شی دي خو اوربن مهم دی که طالبان سوله کوي ولې اوربن ته غاړه نشتي. عبیدالله په راستولې اس ام اس کې لیکلی دی چې طالبان باید اوربن وکړي او زلمی خلیلزاد هم دا ځل د سولې په خبرو کې باید په اوربن ټینګار وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې انتخاباتي پروګرام کې د انتخاباتي کمپاینونو مسله څېړل شوې ده، خو دولس بجې او دېرش دقیقې دي. تر دې پروګرام مخکې لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
د کندهار امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې یو شپېته تنه وسلوالو مخالفین وژل سوي دي. تادین خان نن پر خپل ټویټر لیکلی چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د شورابک او ریګستان پر ولسوالیو بریدونه وکړل. د نوموړي په وینا د هوایي بمباریو او امنیتي ځواکونو په مقاومت کې یو شپېته وسلوال طالبان وژل سوي او تر دېرشو ډېر ټپیان سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په امریکا متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر د امریکا د ملي امنیت شورا له چارواکو سره د افغانستان د سولې او انتخاباتو په ګډون پر روانو موضوعاتو خبرې کړې. په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت خپي ویلامي کې راغلی چې میرمن رویا رحماني په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ملي امنیت شورا مرستیال چارلز کوپرمن او د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د ملي امنیت شورا د مسؤلې لیزا کورټي سره ولیدل. د ویلامي له مخې په پرونیو خبرو کې امریکایي چارواکو د افغانستان سفیر ته د افغانستان د جګړې په ختمولو او د راتلونکو ولسمشریزو خباتو پټړاو د خپل هیوا تملاتړ ډاټ ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د ارتیا په صورت کې ایران ته سفر کولای شي. مایک پامپیو د پنځشنبه پر ورځ د بلومبرګ ټلویزیون سره په مرکه کې وویل ک لازم سی په خوشحالي به ته ولاړ شي. پامپیو زیاته کړې چې تهران ته د سفر پر مهال به تبلیغاتي خبري و نه کړي، بلکې د ایران خلکو ته به حقایق وای چې د دې هیواد مشرتابه څه کړي او ایران ته څومره زیان اړولی دی. یو بیرم امریکایي چارواکي فاکس نیوز ته ویل ایران د منځنۍ واټن وشتونکو شهاب درې توغندې ازمایلی دی. که چیرې دا خبر تایید شي دا به د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې چې لا د مخه ترینګلې دي نورې هم کړکېچنې کړي. د پنځشنبه په ورځې په ناوخته فاکس نیوز د یو بل ورپورې امریکایي چارواکي له قوله هم ویل چې د ایران څخه د یو توغندې د توغول کېدو له راپورونو خبر دی، خو دا مهال پرې نور تبصره نه کوي. او د امریکا سنا جنرال مارک میلی د هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر په څوکۍ تایید کړی دی. میلی به د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د اوسنی مشر جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي.
اوسم زما رایه زما حق پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځنګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کمپاینونو څرنګوالي ته ځنګړې کړي. د پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړي. له انتخاباتي محلويش سره سم ټاکل شوی چې د یک شنبه پر ورځ د جمهوریت ریاست د اتلسو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالي پیل شي. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ولسمشریزو انتخاباتو له ټولو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتي مبارزو تبلیغاتي مواد د هیواد په مطبوعو کې چاپ کړي. دغه وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان دولتي او خصوصي مطبعې د دې جوګه دي چې دغه مواد په معیاري توګه چاپ کړي. د خصوصي مطبعو مسؤلین وایي چې د دوی مطبعې په پرمختللي وسایلو مجهزې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو دو لسیزو کې په هیواد کې د چاپ صنعت د پام وړ پرمختګ کړی او هیله ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان د انتخاباتي مبارزو پوسترونه، عکسونه، تبلیغاتي پاڼې او داسې نور مواد په هیواد کې دننه چاپ کړي. د دغه وزارت ویاند محمد صابر محمد آزادی راډیو ته وویل اوس په هیواد کې فعال مطبعې دا وړتیا لري چې د کاندیدانو له خوښې سره سم د دوی تبلیغاتي مواد چاپ کړي.
تقریبا منګا په زیاته کچه د افغانستان په داخل کې د چاپ د صنعت په برخه کې خود کفایي یو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولو محترم نمایندانو څخه هیله کوي چې د هیواد ملي روحیې پالنې پر بنسټ باندې او د خپلو داخلي عوایدو د لوړولو په خاطر باندې د خپلو تبلیغاتي پاڼو چاپ د هیواد په داخل کې ترسره کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د اسد د میاشتې په شپږمه پیلېږي او د میزان تر څلورویشتمې دوام کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ راروانو انتخاباتو ته د ولسمشر غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په شمول اتلس کسان نومان دي. په ورته وخت کې د یو شمیر خصوصي مطبوع مسؤلین هم وایي چې د دوی مطبع په پرمختللو چاپي وسایلو سنبالی دی او اړتیا نه لیدل کیږي چې کاندیدان خپل تبلیغاتي مواد د تیرو انتخاباتو په څیر له هیواده بهر چاپ کړي. د دانش د خصوصي مطبع مسؤل اسدالله دانش آزادی راډیو ته وویل
دلته داسې ماشینونه شته دي چې زموږ ګاونډي هیوادونو کې ډېر کم دي. ماشین مسله حل ده، دې ته خو ډېر د فلیکس ماشینونه چاپېږي او فلیکس خلته تقریبا په هر ځای کې شته دی، یعنې زموږ نه نیولې بیا تر نورو مطبعو پورې ټولو سره دا ستونزه حل ده. هر څه شته، امادګي نیول شوې ده، که دوی مراجعه وکړي مطبعو ته نو انشاءالله ستونزه نشته.
ښاغلی دانش دا هم وایي چې په تیرو انتخاباتو کې ولیدل شول چې ځینو کاندیدانو خپل تبلیغاتي مواد په بهر کې چاپ کړي او یا یې دوستانو په بهر کې چاپ او دوی ته یې د سوغات په توګه رالیږلي چې دې کار د کورنیو مطبوع پر فعالیتونو ناوړه اغیز کړی و. د خصوصي مطبوع نور مسؤلین هم هیله ښیي چې کاندیدان دې د دغه صنعت د ودې او یو شمیر کسانو ته د کارموندنې په خاطر خپل تبلیغاتي مواد په هیواد کې دننه چاپ کړي. د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمیر کاندیدان هم موافق دي چې د کاندیدانو تبلیغاتي مواد په کورنیو مطبوع کې چاپ شي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید دا چې کمپاینونه به څو میاشتې دوام وکړي. یو کاندید کولای سي چې په کمپاینونو کې څومره پیسې مصرف کړي، په کومو وسایلو کمپاین کېدای سي، کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه په کمپاینونو کې کوم ټکي باید په پام کې ونیسي، په دې اړه مو بحث رابللی چې په کابل سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین عزیز ابراهیمي، د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله اقبال میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له ابراهیمي صاحب نه شروع کوو. کمپاینونه کله پیلیږي او څومره وخت دوام کی مهرباني؟
بنام خدا و برز سلام جناب افغان صاحب و تشکر از اینکه بر رادیوی پرشنونده شما دعوت کردین و همچنان جناب اقبال صاحب. قسمی که شما میدانین ما روز به روز مطابق تقویم انتخاباتی و پلان عملیاتی انتخابات رئیس جمهوری افغانستان به پیش میریم. قرار است هفته آینده تاریخ 6 اسد روز یک شنبه رسما روند کارزارهای انتخاباتی و کمپاین های انتخاباتی آغاز خواهد شد و بین 18 تن از کاندیدای محترم ریاست جمهوری برنامه برای مدت 2 ماه ادامه خواهد داشت. بعد از او 48 ساعت دوره سکوت است، یعنی که هیچ کاندید حق نداره که به کارزارهای انتخاباتی یا کمپاین های انتخاباتی خود ادامه بدن، یعنی یا اجازه میتن به مردم افغانستان که مردم بعد از 2 ماه کمپاین های 48 ساعت دوره سکوت هست که مردم به شکل بسیار آرام و دقیق فکر کنن که برای کدام کاندیدی که مورد نظرشان است که اونم پلان ها و برنامه هایشان انتخاب کردن زی مانده خود انتخاب بکنن و در روز انتخابات که 6 میزان است برن به روز انتخابات. تا تاریخ 3 ماه میزان پروسه ادامه خواهد داشت که به مدت تقریبا 2 ماه و کمیسیون مستقل انتخابات خوشبختانه در پلی ازی که پلانا و برنامه خود به پیش میبره لایحه مصارف کارزارهای انتخاباتی کاندیدای ریاست جمهوری را تصویب و نهایی ساخته که کاندیدای ریاست جمهوری محترم میتوانند در مطابقت به این لایحه و طرز العمل ها تمام کارزارهای انتخاباتی خود منسجم و به پیش برن.
اقبال محترم، کمپین چه ډول کیږي او څوک کولای سي چې ډول کمپاینونه وکړي؟ ولس برخه اخیستای سي او خپله د کاندیدان باید په کومه برخه کې کمپاین وکړي او په څه ډول کمپاین وکړي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته ابراهیمي صاحب او قدرمنو اوریدونکو ته. د ټاکنو قانون شپږویشتمه ماده کې کمپاین څرنګوالی دا مسایل هم تعریفوي او د ټاکنو کمیسیون خپله چې هغه کومه لایحه د دې لپاره جوړه کړې هلته هم یو فیصله تعریف او یو عامه پوهاوی غوندې وړاندې شوی چې کاندیدان د خپلې برنامې اهداف او کوم څه چې راتلونکي کې دوی واک ته رسیږي څه به د ولس لپاره وړاندې کړي، څه مثبت بدلون د خلکو په اقتصادي، سیاسي، نظامي، ټولنیز او تعلیمي یا په بل عبارت په ژوند کې چې ټول په بر کې ونیسو څه بدلون، څه بهبود براسی او د دوی تفاوت به له اوسنی حالت سره او همدا شاند کوم کسان چې دوی سره په سیالی کې ولاړ دي له دوی سره به څه وي، یعنی څه بهتر والی به لري. د دغو برنامو، پروګرامو، اهدافو او طرحو وړاندې کول په مختلفو بڼو سره، کوم څه چې د ټاکنو قانون او د کمیسیون لایحه ورته تعریفوي، د هغه په چوکاټ کې خپل ولس ته وړاندې کول، هغه څه په ژوندۍ بڼه، څه په لیکلې بڼه، څه د لویو جلساتو له لارې نه، څه د خوله په خوله په اصطلاح ویلو له لارې نه، چې کیدای سي ټول موږ په اصطلاح لیست نسو کړی، د دغو مسایلو شریکول، وړاندې کول او د خلکو ذهنونو خلاصول دا ټاکنیز کمپاین ده چې په اصطلاح په نوره نړۍ کې هم کیږي، د موږ په نافذه قوانینو کې هم تعریف شوی ده، او په اصطلاح دا یې همغه طبیعي او انساني لاره ده.
اقبال صاحب، که موږ تاسې متوجه واوسیږو، څو میاشتې چې د انتخاباتو پروسې په پیل شوې دي، البته رسماً کمپاین ده پیل شوی، ځینو کاندیدانو په مستقیم او غیر مستقیم ډول کمپاینونه وکړل، دغه هم په کمپاین کې راځي او د قانون له مخې باید کومه جزا ورته وټاکل سي؟
ښه، یو شی چې جناب افغان صاحب ورته پام وکړو، هغه دا ده چې موږ یو خو په اصطلاح قضایي او قانوني اسناد او شواهد لرو، یو دا دی چې تاسو یو کار کوئ خو هلته تاسو داسې اسناد شواهد نه پرېږدي چې د عدلی او قضایي تعقیب لاندې راسي، یا حد اقل د ټاکنو د قانون له مخې نه چې شپږ نویمه ماده په دې اړه صراحت لري، د هغه پر بنیاد تاسو تعدیب شي. زه فکر کوم، او البته تنا فکر نه ده، یو واقعیت ده چې کمپاین عملا پیل شوی، روان ده، د پښتو په اصطلاح په خره په ترپ سره روان ده، خو په اصطلاح په هغه تعریف کې ځان نه ده ور برابر کړی، په هغه چوکاټ کې چې بیا د صالحه ادارې او ارګانونه دوی دې وکولی سي دوی دې په هغه چوکاټ کې راګیر کړي، او بیا دې ورته انتخاباتي تخطیو جزاګانې واوروي. مثلا په د ټاکنو د قانون په 28مه ماده لومړی فقره دیرلسم جز یو دیرسم جز واضح، څوک چې په ټاکنیزو منډو ترډو او کمپاینونو کې تخطی کوي، مثلا لسم جز واضح د هغه کمپاینی موده چې ده، هغه شپېته ورځې چې دوی ته ټاکل شوي دي، لاغنه یا وړاندې او یا وروسته دوی دغه کړنه ترسره کوي، نو بیا هلته دومه فقره د همدغې مادې هغه په اصطلاح تعدیبي جزاګانې هم دوی ته ټاکل شوي چې له 50,000 نه تر 1,000,000 افغانیو پورې دوی جریمه کیږي. ښه، زه فکر کوم چې اوس څو کسان یا په اصطلاح کم ټیم ډیر کمپاینونه کوي، سي څوک چې د قدرت
پراسکې
عملاً پیل دو روان دو چې نور هم په بل بڼو پیل کړی ده.
ابراهیم صاحب محترم، مخکې خپل صاحب یادونه وکړه چې له وخت مخکې هم کمپاینونه پیل شوي دي، د انتخاباتو قانون کې څه راغلي دي، د خلکو لپاره جزا څه ده؟ او بله پوښتنه دا چې د دې لپاره چې کمپاینونه پیل سي یو بل باندې تعرض ونه سي، د لپاره چې انسان هغه حقوقي شخصیت ته زیان ونه رسیږي، ټولنې ملي ګټو ته زیان ونه رسیږي، د تاسې کاندیدانو ته په دې اړه اما پوهاوی ورکړی د سپارښتنې مرتصدي مېرمن؟
بله، دقیقا جناب افغان صاحب، زمانی کې فهرست نهایی اعلان میشه تا آغاز کمپاین های انتخاباتی، هیچ کاندید محترم حق ندارد که به گونه های مختلف کمپاین بکنن. این خودش تخطی تخلف انتخاباتی هست که در این رابطه تمام شهروندان افغانستان و کاندیدای محترم دیگه میتونن که اعتراضاتشان و شکایاتشان مبنی بر آغاز کمپاین های پیش از وقت به کمیسیون شکایات انتخاباتی محترم درج بکنن، چون وظایف کمیسیون شکایات انتخاباتی محترم است که ایر بررسی بکنم و کمیته رسانه های ما که کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات ای رابطه میتونن که رسانه های امو منابعی که تخطی میورزن ایر رسیدگی بکنه. بله، در اصول رفتار موارد مشخص هست که در زمان کارزارهای انتخاباتی هیچ کاندید محترم نمیتونند که حد که حرمت به یکی دیگر چی بکنن، شخصیت یکی دیگر زیر سوال ببرن و توهین و تحقیر بکنن و موارد، همه موارد اونجا مشخص هست که مطابق از او تمام کاندیدای محترم ریاست جمهوری باید یا برخورد بکنن، مطابق از او رفتار بکنن. در پله از اینکه هزینه مصارف از یا مشخص هست، ثبت دارایی از یا مشخص هست، درآمد یا منابع مالی
وقت لامدی چی که تراسم خدا چی تاسی یادوانه ورده بکرده د قانون لمخې یو کاندید څومره حق لري چې په خپل انتخاباتي منډو ترلو کې څومره مصرف وکړي؟
خو اونجا در طرز العمل کې نو تصویب شده به اساس واجزین شرایط در هر حوزه انتخاباتی هست. ما 33 حوزه انتخاباتی، 34 ولایت افغانستان که 34 حوزه انتخاباتی هست و دو حوزه دیگه که بهل و هنود و کوچی ها هست که در مجموع 36 حوزه انتخاباتی
خود میشه. خود جمهوری ریاست که بیاوه انتخاباتی حوزه ورن جوری که تورن؟
نه تمام کلش یک حوزه، اما نه به حساب این مورد نیست که 36، چون ما 36 حوزه انتخاباتی داریم که در هر حوزه مثلا
دی جمهوری ریاست به انتخابات تو که طول افغانستان یه حوزه کیگی؟
دقیقا، چون ما به انتخابات پارلمانی ما گفتیم که 36 حوزه ما داشتیم.
بله بله.
که اینال باز در حساب مصارف که هر حوزه را به حساب مصرف میگم، او کل درست است موضوع شما که بر کل انتخابات ریاست جمهوری یک حوزه هست، چون هر کس میتونه به می 18 تن از کاندیدای ریاست جمهوری محترم رای بده، اما موردی است که سطح مصارف نظر به هر حوزه فرق میکنه، واجدین شرایط اینجا موضوع محاسبه اینجا است که در هر ولایت چقدر رای دهنده ما داریم، موضوع واجدین شرایط است که در هر حوزه، موضوع جغرافیه هست که موضوع مطرح است، سبل عبور بودن، مشکلات، موضوع امنیتی، همه موارد در این موارد هست که مشخص هست که تمام کاندیدای محترم مطابق قضو باید برخورد بکنن. اما هزینه از این که باز به جزئیات براتون میگیم که در کدام ولایت به چی حد است که در مجموع چی هزینه میشه که باز بعدا با شما با جزئیات، فعلا هم کمیته ما سر از این کار میکنه و ریاست حقوق مکلفیت داره که تمام موارد بررسی بکنه و تمام کاندیدای ریاست جمهوری ازشان در اصول رفتار ازشان تعهد گرفته شده که بیاین اون اصول یا مراعات بکنن، هزینه مصارفشان گزارش دهی باشن، موارد بانکیشان همش مشخص باشه، اکانت بانکیشان که همون تمام کمک هایی که می موارد می این مالون باشه، از اینای خارجی ریا نمیتونن بچینون، ای جرم انتخاباتی هست در صورت که دیده شد و امرشان خیلی برخورد میشه و در یک بخش کلی سر همین ثبت داراییشان است که دارایی منقول و غیر منقول و در پلی ازی ما روز گذشته با تمام کاندیدای ریاست جمهوری در رابطه با آمادگی خود و بعض مواردی که ما امرشان مشخص کردیم که با مطابق قضیه شما رفتار بکنیم ما جلسه داشتیم و همچنان با شورای محترم ما نشست داشتیم که ما بتوانیم چطور از کاندیدای محترم که تعهد گرفتیم باز هم تعهد برشان آگاهی بدیم که در کدام مناطق، در کدام جاها، در کدام موارد میتونن یا بلبورد هایشان پوستر هایشان یا شان نشر بکنن، به خاطر که بر ما نظم آمه، صفایی و زیبایی شهر خیلی مهم است که در این رابطه ما موارد هست که امیدوار هستیم که همشان در صفایی و نظم آمه در پلی از این که به که دیگه احترام دارن، احترام میکنن، این موارد رو مد نظر بگیرن.
اقبال سه مگتش در تیر انتخابات و تجربه لرو د ولسی جرګې همدارنګ د جمهور ریاست ځینو کاندیدانو یو بل ته توهین وکړ، سپکاوی وکړ، ځینې ملي ګټې تر پښو لاندې کړلې. یعنې په قانون کې داسې موارد شته کله چې یو څوک په کمپاینونو کې د قوم پرستی یا سم پرستی یا ملت پرستی هلې ځلې کوي او په دې سره غواړي د خلکو اذهان ځان طرف ته راواړي او سره څنګ کې ملي ګټو ته زیان ورسیږي. په قانون کې داسې موارد شته چې دا کس لپاره کومه جزا ټاکل شوې؟
ښه، د قانون ډیرې موارد پیش بینی کړي، خصوصا د توهین او د تحقیر مسله دا په طرز العمل کې به م فکر کوم چې ابراهیمی صاحب ورته اشاره لرله، شاید دا نورم پیسنه تصریح کې ځکه په قانوني لحاظ ټول مواد په قانون کې درجول سخت وي، نو د هغه په خاطر بیا هغه ته مقرره جوړوي او بیا هغه ته طرز العمل جوړوي چې هغه فیصله تفصیل سي او تجزیه سي وړکی سي او بند بند سي چې وکولی سي ټول موارد فیصله په هغه کې درشیو یو واضح چارچوکاټ دی انتخاباتي کمپاینونو وی نو زه په دې تر اوسه لا نه پوهېږم چې دوی به دې ته څه ور اضافه کړي کومې فیصله جزاګانې به ورته وټاکي ولې عمومیت همدغه دي چې د دې حق نه لري او دا یو ټاکنیز تخطی او کلک ستر سی بیا جرم باندې اوړي چې قصه په اصطلاح
بدلته کار اصول تیر انتخابات ولید کله چې چاته توهین کړی دا په نغدي جرمو باندې مجرم سوی دي محکوم شوی ادې کمی پیسې کاندیدانو کولای چې پیسې ورکې بیا هم تکرار نه غلطي وکړي یعنی
هو دا خبره ساسو ډیر په ځای خبره ده دلته یو مشکل لوی دا پروت ده چې جناب افغان صاحب موږ یو موارد لرو په اصطلاح یو متن لرو یا په اصطلاح یو قانوني نص لرو چې دا کار دې نه کیږي مثلا د اتنوي ممادي لسم در لسم یو دیرشم جز دا وای چې تاسو له دولتي منابعو کار ماخلی دا وای چې تاسو د هغه ټاکلي مودې څخه مخکې ورسته تاسو کمپاین مکوئ مثلا دا چې تاسو له بهرنیو سیاسي او ډیپلوماټیک ادارو نه پیسې لمرسته مغواړي مالی سرچینې مصارف او حدود موبایل ټول واضح او 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 سپین وي تاسو به کمیسون ته گزارش ورکوي ښه دا خو یو متن د قانوني یو نص ده تطبیق چې دی دا د انسانان کوي ما په خوام د بحثو کې دا خبره کړې ده انساني مسله ده موږ باید انساني فطرت او طبیعت په اصطلاح نه په سیاست کې لیدو واسو او نه په ټاکنیزو منډو ترړو کې نورو برخو کې دلته د چې بیا دوی دغه 5000 افغانۍ چې دوی ورته ټاکلې تر یو لک افغانوي پورې دا د هر کاندیدا دغه د کاندیدانو د ټیم په اصطلاح دغه د سکرټر د ټلیفون دی ویورز مصرف هم په دې نه سیاد زیات وي خو قانون دا جرم ورته جزا ورته ټاکلو خو ډیرای د دې په اصطلاح گیر کیږي نه چون ولې من هغه لیول
سرغړاون دومره زیات وي چې رسیدګي ورته نشي کړنه
پرته چې دانه کیږي ځکه چې په تیر دغه ل 2000 لومړينه تر دې خو په داسو دور ټاکونه کې د افغانستان خلک خپل کمیسون منګ د دې شاهدانو چې د دې د خو ډیر زلاوان چې واړه موارد تر دې ډیر ستر او ستر او ستر موارد چې په اصطلاح کور نسو و نسو پوښولې خو بیا بل اخر قانوني پیشبيني کړي
ابراهیم صاحب مخکې یادونه حقپال صاحب ورته وکړه وایي قوانین سته خو د تطبیق مراحل کې داسې ستونزې ولري او د دې لپاره چې دغه تطبیق سي او په کمپاینو کې له دولتي وسایلو وسایتو نه استفاده ونیسي امکاناتو نه استفاده ونیسي په داسې حال کې چې موږ تاسو لرو ځینې کاندیدان برحاله حکومتي چوکۍ لري نو د دې لپاره چې دغه استفاده له دولتي امکاناتو نه ونیسي قانون کې څه راغلي دي کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي
تشکر جناب افغان صاحب همه موارد واضح هست که هیچ کس هیچ کاندید محترم نمیتونن که از امکانات دولتی استفاده بکنن به نوع اقسام مشکل باش در مجموع اما در صورتی که مصرف میشه همگی یکسان مصرف کردن میتونن واضح هست اینجا رسیدگی به اعتراضات شکایات مبنی بر چنین موارد از وظایف کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم است کمیسیون شکایت انتخاباتی در پلی از دقیقا بله ما همکار هستیم همگار هستیم همیشه همکار همگام هستیم همیشه مردو کمیسیون ها بین خود خیلی ارتباط کاری خیلی نزدیک داره و روابط خیلی تنگ و تنگشان خیلی زیاد هست و در این رابطه ما هفته قبل ما همین هفته روز شنبه ما کنفرانس هم داشتیم شما در جریان هستین در رابطه با همکاری ما این دفعه امیدوار هستیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی در این رابطه تصمیم قاطع بگیره هر کسی که به هر سطحی که باشه هر کاندید محترم با تمرش مطابق مواد قانون طرز عمل ها لوایح همراهشون برخورد صورت بگیره و در رابطه هم صحبت شده که کسایی که تخطی میورزن امی در پلی ازی که یا نقدی نه به شکل نقد یا جریمه میشن در پلی ازی موارد باشه که تا حذف زیاد از فهرست نهایی موضوع مطرح شده باته و این موضوع باشه تا ما بتانیم که فضای کارزارهای انتخاباتی رو کنترل خوبتر بتانیم و بتانیم که دو ماه یک روند کارزارهای انتخاباتی خیلی خوبتر و بهتر داشته باشیم به هیچ عنوان قابل قبول کمیسیون مستقل انتخابات نیست که افراد اشخاصی که میخوان به گونه های مختلف از کارزارهای انتخاباتی سوء استفاده بکنن و این پروسه ملی را خدشه‌دار بسازن ما به هیچ عنوان بازی موافق نیستیم و در این رابطه کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم به تمام اعتراضات شکایت رسید و از تمام شهروندان میخواییم در صورتی که اسناد مدارک دارن موارد هست میتونن شکایتاشان به کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم درج بکنن تا کمیسیون شکایت انتخاباتی در این رابطه رسیدگی نماین.
اقبال صاحب عمده پختن بیلت تاسنه تکرار رو کچیری لدولتی امکانات و وسایت و وسایل استفاده کیگی باید چی دولوسی؟ یعنی طول کاندیدان یو دولو کی؟ کنیدان زیادو کی و نیمه کم و کی؟ اصلا په قانون کې دغه نه استفاده کول څه ډول وضاحت لري؟
ښه، ما مخکې اشاره لرله چې قانون خو دا په عمومي لحاظ منع کړی چې له دولتي امکاناتو د کار نه اخیستل کی. تاسو اتنوي مادې یو دیرشم جز په صراحت همدغه خبره کوي چې له دولتي امکاناتو منابعو څخه د کار نه اخیستل کیږي. خو دلته مشکل لوی پروت ده په عملي لحاظ، دا خو د قانون خبره ده چې تاسو یو شمېر کاندیدان د دوی ټیمونه عملا په بیسره د قدرت پر رهبری کې دي، د حکومت پر رهبری کې دي او د غوی له الف نتریا هر سفر، هر خبره، هر مجلس د دې اوسیدو ځای په استدلال بوټونی ول تر خولې پورې د دولتي امکانات دي او منابع دي چې دوی کاروي. دلته زه یو خبر کوم جناب افغان صاحب چې یو په استدلال په عمل کې او سیاسي تعامل ده، یو د موږ د قانون خبره ده. قانون غریب خو وایي چې تاسو دا کار مه کوئ، خو دا چې څوک به تطبیقوي هغه څوک چې د حکومت په رهبرۍ کې وي. په ټول درناوي چې زه ابراهیمي صاحب ته لرم، مثلا دا د کمیسیون چارواکي، دا څوک چې په اصطلاح د شکایت کمیسیون چارواکي، څوک چې باید دوی په اصطلاح راکش کاندي چې تاسو دا تخطی کړو، دا جرایم چې هغه جرایم درانده دي او تخطی په اصطلاح نقدی مجازات چې ما مخکې زنه ته اشاره لرله، دا به یو متن وی چې د کاغذ په مخ پروت د خو په عمل کې یو شی ګوري. تاسو ګوري دغه هر جلسه چې تاسو کوي دا یو ټاکنیز کمپاین کې شمېرل کیږي څوک چې کاندید وي. هر جلسه چې تاسو کوي، هر لیدنه چې تاسو کوي، په اصطلاح خلک چې راغواړي، هر سفر چې تاسو کوي، هر پروژه چې تاسو پرانیزي، هر وعده چې خلکو سره کوي، چون کمپاین خوده چې ته د خلکو روان تغییر کې او په اصطلاح ځان په نفع مثبت پکچر وړاندې کې، تصویر وړاندې کې، هغوی له ځان نه راضي کاندي چې په اصطلاح له مانه به بل ښه خادم تاسو ته نه وي. یعنی که ته دا د کمپاین لفظ ورکوې که نه ورکوې، دا کمپاین ده او عملا لوی ټیمونه د قدرت په راس کې دي، هم د ټاکنو کمیسیون، هم د شکایتو کمیسیون. دوی تر سیوري لاندې مخته ځي، په اصطلاح هفته کې یو یا دو جلسې ورسره منظمې لري، له هغې نه هدایت اخلي. نو زما نظر دا ده افغان صاحب چې قانون خو دا خبره کړې چې تاسو مه کوئ، خو تاسو دا اوس په قدرت کې یاستئ، تاسو باید استعفا کړې وای، تاسو باید نه وای په قدرت کې، ځکه تاسو کاندید یاستئ که نه. چې دغه مخالفین اعتراض هم همدغه وغه د جوزا د لومړۍ خبره بحث مطرح کېده. نو اوس که موږ هر څه مره په دې مسله په اصطلاح پرده را اچوو او ووایو چې دا ولا امنیتي وضعیت ته په کتو سره او اجتماعي وضعیت ته په کتو سره او سیاسي وضعیت ته په کتو سره، دا نو موږ توجه ده بالکل، دې ته توجه هر وخت کې برابرېدای سي. خو که تاسو بیا راځئ د قانون بحث کوئ، قانون خو خپله پیشبیني کړې، هغه په اصطلاح امر و نهی واضح ویلې ده. دا چې بیا سیاسي زعیمان، سیاسي سیستم، د سیاست چلوونکي دا رعایت کوي او تطبیقي او کنه، دا بیل بحث ده.
ابراهیم صاحب که په ټولو کې دا بحث راجمع کړي، تاسو سپارښتنې څه دي؟ کاندیدانو ته سپارښتنې څه دي؟ په کوم اصولو چوکاټ کې کمپاینو کې خلکو ته سپارښتنې څه دي؟ هغه تخطی یا درغلۍ چې په کمپاینو په مرمحال کېږي، تاسو سره دې په رسولو کې څه مرسته وکړي؟ تاسو سپارښتنې څه دي؟
ما سوم شهروندا ولی میخوایم کې مطابق پلان او برنامه هر کاندید مطابق تعهدشان رای بتن و ای زعیم آیندیشان به اساس برنامه و پلانشان انتخاب بکنن. در پهلی ازی با کمیسیون مستقل انتخابات همکار همگام باشن و در مواردی که میبینن که افراد اشخاصی که سوء استفاده میکنن پروسه را خدشه‌دار میسازن، یا افراد اشخاصی که تقلب سازماندهی شده میکنن یا تقلب میکنن، یا ما را و کمیسیون شکایت در جریان بانن، رسانه ها را همشان، و در پلی از این نقش رسانه های محترم که شما واقعا نقش خیلی برازنده داشتین دارین و همیشه هم کار بدین، اعضای جامعه مدنی، نهادهای ناظر انتخاباتی، شهروندان افغانستان خیلی مکلفیت بزرگی دارن نسبت به پروسه ملیشان که همشان بیان در پروسه
برای
کاندیدا ما اصول رفتار پیش از او که است یک تعهد ازشان گرفتیم که باید اصول رفتار را مراعت بکنن. اولی که در کارزارهای انتخاباتیشان سبب حد حرمت به که دیگر چه نکنن، یعنی توهین تحقیر که دیگر نکنن، مصارفشان واضح هست که از کجا منابع به دست آورده میتونن.
در افغانستان در انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال بیان عزیز ابراهیمی د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپال له تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مرا سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په هند سره خلاصي وي
مونږه میرمنې بیا هغه
میرمنې او منځ رئیس دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
خبراتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.